مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې دولس او په کابل کې یو لس نیمه بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل. نن سهار وختي په کابل کې په موټر بمی برید کې د ژوبلو شویو شمیر 400 ته رسیدلی دی. په خیبر پختونخوا کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات د ځانمرګي برید پرمنلی. بشپړ خبرونه نن سهار وختي په کابل کې یو پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکی وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. چارواکي وایي د ژوبلو شویو شمیر 400 ته رسېدلی چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. دا چاودنه په داسې مهال شوې د سهار وختي د پیشلمي مهال چې زیاتره خلک اودول. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورونه وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چانه ده منلې. د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشال راډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. د زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویاند ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل پیښه د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیر شپه د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل بیگانې برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږه پریس کانفرنس وکړو د دینه بعد به مونږه چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالی چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک وو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو د تحریک غړو وویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولی دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهۍ تحریک د غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځنو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئینی او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په خپل یو رپورټ کې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت تسپارلې وي. خو د مسلم لیگ قافی و مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو مهمې مسلې په پام کې نه دي نیولې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 140 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګا مشال راډیو ته ویل تیره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیگ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا 100 پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهار شنبه یا شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 40 وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو وسلوالو لا څه نه دي ویلي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات پرونی ځانمرګي برید پړه منلې ده. هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د اسلامی دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په عسير ولایت کې د ځانګړو ځواکونو فوجي کیمپ ته ننوت او حمله یې وکړه. بیان دا نه روښانه کړه چې حمله پر جمعات شوې. حمله 13 ورځ د ماسپخین لمونځ پر مهال وشوه. دولتی رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 10 کسان وژل شوي. خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شوی شمیر 15 دی. او وروستی خبر دا چې ازادي راډیو د 2014 زیږیز یا 1993 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه. خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رایې له ورکولو پاتې نه شي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادي راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي.
ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځ غوړې ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي وو. دا د مشال راډیو د اوس مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسي او آثارو لبی او د موسم له حال سره.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.75 روپۍ او په 101.75 روپۍ یو یورو په 111.50 روپۍ او په 111.50 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 26 او په کوټه کې 26 او 21 وي.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کابل کې په موټر بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان فوجي هلیکاپټر په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي.
دیکھیے، بالکل 12 کسان ہو، چلور جی جگہ میجر ڈاکٹران ہو دے اور نورو ٹیکنیشن وغیرہ ہو، پائلٹ ہو.
په شمالي وزیرستان کې ډرون برید څلور مشکوک وسلوال وژل شوی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو د مسلو هوارې لپاره کابینه جوړه کړې ده.
زمونږ ژوند به هم سوکاله شي، زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي، مونږ ته به انصاف ملو شي چې اوس نه ملاویږي.
د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته اوس د افغان طالبانو او پاکستان طالبانو تعلق څه دی؟
اوس ملا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او د افغان طالبانو تر منځ د تړون ختم شو.
شننی او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونې ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی چاودنه کې لک تر لګه 18 وګړي وژل شوي او له 300 نه زیات ژوبل دي. د دې پیښې تازه حال به له کابل د مشال راډیو خبریال نسیم شفق نقلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. نسیم شفق، ستړي مشي.
کور ودان، سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته.
ډیره مننه نسیم شفق. که درته وایي چې د نن سهار په کابل کې کوم موټر بمی چاودنه شوې ده، ډیر زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوختي ده، که په دې اړه سره تازه تفصیلات شریک کړئ.
نو تازه تفصیلات خدای دی چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې څلور سوه تنه ټپیان شوي دي او اووه جسده اووه مړي هم روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنی قومندان چې کوم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې اته تنه وژل شوي خو ممکن د تلفاتو شمېر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تیره شپه یوه بجه د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او دا موټر بم او د لارې موټر په واسطه دغه چاودنه وشوه چې ډیره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډیر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي دا یې هم ډیر ړنګ کړي او تخریب کړي او حتی تر یو کیلومتر او دوه یا درې کیلومتر پورې د ودانیو کومې هنداري او شیشې چې دي هغه یې هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی خو تر دې وړاندې افغان طالبانو ډیر کله ویلي چې دغه ډول چاودنو مسؤلیت هغوی منلی دی. نو وګورو چې دې مسؤلیت څوک مني.
افغان حکومت او چارواکي اوس تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغون کړي دي ابتدایي معلومات تر مخه غوښ سوي
نو هغه وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وایي ځان نه دی وختي او په هغه کې چاته تا یو دیوال سره ډیر کم غونډې زوبل شوی دی یا رنگ شوی دی هلته وی چې څوک نه دي زوبل شوی او ټول تلفات چې دي که مړي دي او که زخمیان دي دا ټول ملکی وګړي دي او تر ډیره هغه کسان دي چې هغوی د شپې هلته کار کوي یو کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمنټ او داسې نور راوړي اولته هغه دکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکي وو.
ډیره مننه د تفصیلاتونه درنو اوریدونکو له کابل د مشال رادیو خبریال نسیم شفق چې د نن سهار بمی چاودنی حال یې راکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته د دغه غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کابل برید په وسلواله ډله کې د اختلافاتو ښکارندو یکوي او کسنګه. نوموړي په جواب کې وای
کله چې د ملا عمر مرګ خبر شو خبرې نو د سویل کې نو چې طالبان په لیکو کې ټول بې ثباتي یا ګډوډي او بې ثباتي رامنځته ده دا یقیني هم د برابرۍ او مشرتوب کې هم ستونزې وجود لري. د دې مخنیوي لپاره طالب چارواکو او همدارنګه د حقانی شبکې چې ویل کېږي خپل حقانی هم بل ده نو دوی لازمه ګڼلې ده زه فکر کوم یا دا یو پلان تکتیکي حرکت کړي چې په نمایشي یا د شو په شکل ځینې حرکات په ډېر سرعت سره ترلاسه باندې ونیسي او تر څو خپلو ملګرو ته دا ور ثابته کړي چې موږ لا هم ژوندي یو او د جګړې صحنې ته ځو د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې موږ رابر وځل شوی ده خو موږ بیا هم خپل اقدامات پورې لاس پورې کوو.
محترم استاد د لوګر د پیښې پړه هم پرون وسلوالو منله کندار پیښې پړه هم منلې دغه پیښې د کابل په پیښې پړه تر اوسه څه نه دی ویلي. کله چې ملا اختر منصور خپل ځان مشر اعلان کړ او ویل چې زه د سولې خبرو ته نه کینم او بیا اختلافات هم اوس موجود دي مختلف کسانو استفاګانې ورکړي د طالبانو نه پریکون اعلان کړ د احتجاج په توګه هم لغونډو وتلی دي دغه اختلافات او د ملا منصور دا خبره چې زه سولې خبرې نه کوم جهاد د دوی په وینا جهاد برواني تاسو ته دا ښکاري چې یو ډول مشروعیت ځان ته ورکول غواړي او دا خودل غواړي چې په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوم او زه اصل کې مشر يم د طالبانو.
دوه خبرې دي. یو خبر دا ده چې ملا منصور خپل ځان څرګندول سره یو مسله دا ثابت کوي چې غواړي وایي چې زه هغه مشر يم چې د خپل پخواني مشر په پال ګام دم او د غشوار داو سره غو جګړه کوي چې ترغو بهرني پوځان په افغانستان کې وشي. دوه خبر دا ده چې په خپل دغه حرکت باندې یو ډول غواړي چې نوې امتیازات ترلاسه کړي یا نوې خبرې رامنځته کړي چې بیا دا فکر کوم دی چې خپل خبر باید نه وي د نوې امتیازات غوښتنه دا دی هغو چارواکو چې د شاته ولاړ دي یعنې د آی اس آی خبرې دي چې د دې له خولې نه کېږي.
او استاد د افغانستان حکومت غبرګون د افغانستان حکومت عکس العمل د دغه پیښو پر وړاندې تاسو ته څنګه ښکاري؟ کمزورې نه دی افغان حکومت پکې
نه پاس فاله چې د افغان حکومت عکس العمل اساس چې ایجابي د ملا عمر له مرګ نه ډیر وروسته ډیر محتاطانه حرکت کوي. د افغان حکومت دا په کار و چې اولینه پښتنه د خپل امسا ګاونډي چې سره ښاري کوم لري پاکستان نه وکړي چې د ملا عمر خو په پاکستان کې وژل شو اوس ملا منصور د پاکستان کې د ملا منصور سره د مخالفت ټول مسائل په کوټه او پېښور او نور خارو کې کیږي. نو دا باید پاکستان ومني چې په څلور سو کلو کې ټول هغه جګړې چې په افغانستان کې شوي او ته په خپله پاکستان کې شوي د ایسای او د پوځیان د کړې له خوا.
له په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی چې د مشال اړیو همکار په امیر ساحل سره د کابل او په عمومي ډول د افغانستان په امنیتی صورتحال مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا په منسيري کې د یوې د یو فوزي هليكاپټر پریوتو په پیخه کې د افسرانو په ګډون دولس پاکستانی فوزیان وژل شوې دي. امنیتي چارواکي وايي هليكاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مخه ل راولپنډي څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیخې ښکار شو. تفصيل د ریاض مساخیل پر رپورت کې.
د زیارت پرز ماخام د خیبر پختونخوا مانسيري سیمه کې راپریوتی هليكاپټر امدادي هلزلي سر تر رسیدلی او د ټولو دولس کسانو مړی موندل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسيري پولیسو مشر یا ډي پي او نجيب الرحمن وې پیخه د خراب موسم په وجره مخې ته شوې ده او ټول دولس مړی د ابټ آباد پوزي روختون یا سي ام اچ تر سول شوې دي. د وینا وا دی وی دولس مړی موندل شوې دي او دا ټول سي ام اچ ابټ آباد ته لیږل شوې دي. دا ټول کسان په هلیکاپټر کې سوار وو. د هلیکاپټر را پریوتو په وجا پزما کس نقصان نه دي شوی ځکه چې دا غریزه علاقه ده او د آبادین لری ده. په ظاهره د پیښې وجا د موسم خرابې ښکاری. دا یو غیر معمولی الوتو او په عام توګه په دې علاقه کې ډېر وریز او لړوي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه هلیکاپټر ښکته وو او دا په لړ کې اونخته نو دې ناڅاپه ګس اړخته تاو شو او د هغې رستورا پریوتو. په داسې حال کې چې درې میاشتې وړاندې هم د پوز یو ایم آی 17 هلیکاپټر د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې را پریوتې وو چې له وجې د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو کورودانې مړې شوې وې او د هغې رستو پرون د یو بل ایم آی 17 هلیکاپټر پیښه کېدل د انجینرانو یا پیلټانو کمزوري ښایي یا که هلیکاپټرو کې څه مسله ده. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان فضايي ځواکونو د یو پخوانی افسر ایئر کوموډور ریټایر جمال حسین نه تپوس کوو. دوی وایي دی وی ز فکر نکوم چې روزنه کې بس خرابې وي. خنړی کې ایم آی 17 هلیکاپټر ډېر زیات استعمالیږي نو ځکه د دې درا پریوتو پیخې هم زیات کیږي. نو یوازې د پیخو شمیرې سره اندازه لګول نه دی پکار بلکې دا قتل ضروری ده چې دا څومره الوزی او څومره را پریوزی. د یادونې ده چې پرون د زیارت پورز را پریوتی هلیکاپټر کې د پاکستان آرمی میډیکل کور ډاکټران پایلټان او نورې عملی په ګډون دولس تنه مړه شوې دي. د کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینیر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاهی رحمت الله، سپاهی وقار او نرسنګ اسسټنټ امان الله شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو د منسيري د هليكاپټر د پیخي حال تاسو ووردو او زو شمالي وزیرستان تر چرته چې په دغه سیمه کې د بي پايلټ امریکایي الوتکه په بریټ کې سلور مشکوکه وسلوال وژل شوې دي. امنيتي چارواکو مشال اډو ته ویل بيګاني بریټ د تخيلو په لوړ منډي سیمه کې شوې چې پکې وژل شوې وسلوال بهرنيان دي. دوی وای ډرون الوتکه د وسلوالو یو مرکز هم په نخه کړی دي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
چارواکی وای وژل شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي. دوه میزایل یې پر داغلي دي. د تاخیل وړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیس کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضربه اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه دتاخیل او شاوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میر علي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډی کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلې شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو اعلان کړی دی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال اړتیا ته ویل چې دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نوي مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهی د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی. او د یادی مدني ټولنې مشر شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو، د دینه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته غوښ سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالي چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا بس ټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپل ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تور بلډم یا ورسکډم پیدا کوي، اغه بجلی د په ما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ مینس کې د پما باندې خرڅي. خدای نه میټر چې کوم اولګې دي اوس به اومقه بجلی به کم دي نو 10% 10.35% به ځکه کنه مزید د ویج کم ایڈوانس میټر د غیلې سزما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبري غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پیښور عامو خلکو د بجلی په بیلونو کې په نوي نوي ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوري او دا 500 روپیا ټیکس دا نوي ولګې دو او د کور بل مې راغلي 21174 روپے در ٹیکسونو سره در ٹیکس نه بغیر زاره ګور 16600 روپے اصلور 2000 روپے ٹیکس پدې کراغم دا 5000 روپے ٹیکس پما منډه را لې زه خو به نور نه پي ټول ټیکسونه دي او دا خورس پرز مونږ منډه ټیکسونه دا شونه زیاتی ګرا زیاتی ګم دا به ما اخر سګو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارچ ګم مونږ راوتی ز د دې بیرونه
ډکم اډاډ ترشن د ګیران فیس ورکم د پرس کانفرنس پیسې ورکم پات کوم دې په چوری ز نیم کم او روټ نو زما په چې په زمانه رزق نه پوري زمانه په اونې چې نه پوري زری مجبور کړو زری زری لا کړو زری په خپل خاور کې نه تبو برباد کړو
پښتون اویرنس موومنټ د اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو، سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پر رنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بیلونو په لړ کې د پښتونخوا دولت سره د روان زیاتی د مخه نیولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو ته تاسې غوږ یې درنو اوریدونکو، ساسې پمبل رپورټ په لور راګرځوم. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتونه پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال لړی ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې وې، خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو عیني حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په سیر لوی مسلې لپامه غورځولې دي. نور تفصیل د یو دمیرستو. په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي، مسرت قدیم ویل
د مسرت قدیم په خبره په قبایلی سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چېرې په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړي اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په راپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد داو چې په دې راپورټ کې مهمه مسلو ته پام لرنه نه ده شوی.
بل فیصلہ دے وشی اندر کمیشن رپورٹ کے دے اگر پا حوالے باندے نہ کو آگا ایکسرسائز ہو سو جرگے والو نہ پگے کی صدا سے خبر را گنے دا یا اگنا علاوہ منگ دے آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبر کرے والا دے منگ سوال دا دا وہ او دا دے آیا چی دا نکی پیا دا بولس امینگان او دا دا سینیٹرانو سکار دے پارلیمنٹ جدی قانون سازی ہم نشی کولے او دے پاٹا پارا
اجمل وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوی. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریک غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخو د قبایلی چارو کارپو شاهبودین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په ایجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی.
په اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي، هغه دې په بازو خبرو ځان کوي کی او هغه کې یو خبره دادا چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بازي کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم، د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي. بیا موږ ته
شاهبودین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یو داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د سپریم کورټ هغې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د فوزي عدالتونو جوړېدو پر ضد غوښتنلیک رد کړل شوی او ویل شوی د عدالتونه کولی شي چې په پاکستان کې فعالیت وکړي. د مقالې نور تفصیل د ملیح امیرزاده نور.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ په آئین کې د 13 او 21 ترمیم په وړاندې چیلنجونه رد کړي دي چې له مخې به په هیواد کې پوځي عدالتونه واپس کار شروع کړي. د پاکستان د پارلیمان په دریو کې دوه برخې د جنوري په میاشت کې د پوځي عدالتونو منظوري ورکړې وه. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري کې د مشکوکو کسانو خلاف کاروایی کیږي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې به تر هغې متوازی عدالتي نظام وي تر څو چې په 2018 کال کې په آئین کې د 21 بدلون د شک موده تیره شوې نه وي. د ورسپانې په خبره د سپریم کورټ لخوا د پارلیمان د فیصلې برقرار ساتلو په حق کې فیصله سم ګام وو، خو په حقیقت کې پخپله د پارلیمان خوخه ناسمه وه. ورسپانې لیکي په هیڅ جمهوري نظام کې باید د هغو مقصدونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ نشي لکه څنګه چې په پیښور کې تیر کال په سکول د وسلوال برید پس په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله وشوه. ورسپانې لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې به د دغه فیصلې جاج اخیستل کیږي، خو په دې کې به هغه غبر چیلنجونه بې غوره پاتې شي چې د پوځي عدالتونو د غیر جمهوري لارې له امله ورسره دغه هیواد مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي دغه چیلنجونه په فوري بنیادونو د جرمونو د انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل او دا باوري کول دي چې د 2018 کال نه پس د کومو وجوهاتو لپاره د پوځي عدالتونو موجودیت باید ونه غځول شي. ورځپاڼه د نورو وزارتونو په پرتله د قانون وزارت په مشرتابه کې نیمګړتیاوي هم په ګوته کوي. د ورځپاڼې په خبره په کوزو عدالتونو کې د انتظامي اصلاحاتو لپاره نه خو د اعلی عدلیې لخوا کوم فشار شته او نه هم پکې دننه د اصلاحاتو په مقصد کوم نوښت تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي د جرم د انصاف نظام کې اصلاحات د حکومت، عدلیې او یا د پارلمان لومړیتوب نه دی، نو ځکه دا شک پیدا کیږي چې آیا په 2018 کال کې به په رښتیا د پوځي عدالتونو نوی نظام ختم شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
رونو درکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی د غرمی دولسین بجې شوې دي. پامیر ساحل هم را سره په استودیو کې موجود دی، نو هغه نه د خبرونو لنډی زور.
نسار وختي په کابل کې یو فوجي ودانه ته نږدې په موټر باندې برید کې لکتر لګاته کسان وژل شوی. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوی چې پکې ټول ښکار شوی ملکی وګړي دي. روغتیاي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبل شوی شمیر 400 ته رسیدلې دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د برید پړچانه د منلې د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو فوجي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستاني و امنیتي چارواکي د نوم نه خو د پښتر پیغام مشال راډیو ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مخه له راولپنډۍ څخه ګلګت پاکستان ته روان شو. د پیښې ښکار شو. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې 13 ورځې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 12 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پریوتی. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیره شپه د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل بیګانه برید د دتخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي سوال بهرنیان دي. د پښتونخوا د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان 13 ورځې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسارت قدیم 13 ورځې مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار پیل کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 1300 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. وسلوال لا په دې اړه څه دي ویلي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې. د هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. او ازادۍ راډیو د 2014 زیږیز کال یاد دیار لسودري نویم لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړ.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولي دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به ټول خندان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګرۍ د خاتمې او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو او وی ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وقتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړل کېده او سوسو کلونه به کیسونه چلېدل، نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو. او بیا اوس د پاکستان اولس، سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده، بلکې له ډېر مودې راهیسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامي او متعلقه ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولګه لګیا دی، خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعدت و گکورونو تا هم زی او دروغ و سروے کوی او دغشان بیاروستو د دی غریب و خلکونه پیسی اخلی اداریا اخری کی وای باید چی پی ٹی اے د دی خلاف ایکشن واخلی او پدی کی چکم ازی لوٹ والا خلق هم شامل دی د هغوی پر ضد کاروائی وکړي او د دی خلکو مخ ونیسی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو ودرکو د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې فوزي عدالتونه قانوني بلل شوې دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد او وګړو بنیادي بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ او ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچان اورو.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم پترس کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلي دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستی. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عام افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسله والې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو په دې رسو کې د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر امړینی خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنو کې هر اړخیزي سیړنې شوه. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له مولا عمر سره د وفادارۍ اعلان کړی وو او هغه خپل مشر بللی وو. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو یوې ډلې له پخوا له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی. ملیحه امیرزاده نور معلومات راکوي.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یا د ډله د نوي مشرتابه په سر ویشل ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یو غونډه کې د مولا محمد عمر مرستیال مولا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرې په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکیچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هاغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې مولا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی وای
اوس چې مولا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس لا نوی امیر خو نه دی راغلی. په هغې باندې اختلاف دی. مولا عمر خو امیر المؤمنینو، نوی امیر چې راځي هغه به هغه حیثیت نه کوم چې د مولا عمر و. ممکن دا چې سه پاکستانی طالبان چې دی هغه د نوې امیر سره کاغذ سو کی هغه منی خپل رهبر خو پاکستانی طالبانو کې خو صدا سے کسان دی چې هغه دوی آی وخت کې چې ملا عمر د مرګ لا خبر نو راغلی دوی ملا عمر پر خو دی او د ابوبکر البغدادي سره ځان نږدې کړی و.
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېره سر به پر پاکستانی او طالبانو پرېوځي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزورې شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریک وو، د پاکستان چې کوم تحریک طالبانو دا بیل تحریک وو. دې کې بعض خلک دسیو چې هغه ملا عمر سره بیعت وو، بعض خلک دسیو چې هغه بالکل انډیپندنٹلی خپل لاکاو. خدا افغانستان دغه تحریک اثر په دې باندې کم ځکه پریوزي چې دلته خوس بیل بی آپریشن شو او دا کومه اډې مډې ټولې ختمې شوې، اوس هغه په تېښته دي او لیډر میډر هم نه معلوم سپلټ شو. د بیل دی، د باجوړ بیل دی، وزیرستان بیل دی، د هغې سه دغه اوس حیثیت پاتې نه شو دلته په پاکستان کې. دلته حالات اوس بدل نه دي. افغانستان والا خبره والا فیصله کی چې هلته یو امیر مقرر شي او خلک هغه ته بیچ تسلیم شي، هغه شی لاندې شوی هلته خپل چې کوم نه په طالبانو کې دنه جګړه شروع.
بلخوا رحیم الله یوسفزی زیاتوي فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري.
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خوښمن نه وي. دا اوسنی حالات بالکل بدل دي. پخوا خو واقعا دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې وي. زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوي دي او نورې به کمزوري شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و. تر دوه کاله دا غمړینه پټه ساتل شوی و.
ملیح امیرزاده، وچې تاسو ته د طالبانو په اړه رپورټ وړاندې کولو چې په تیرې کې طالبان پاکستان به څه اغیز ولري د ملا محمد عمر د مړینې وروسته. فارن پالیسی مجلې په خپل یو لیکنه کې ویلي د القاعده درو څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړي او دا هغه ستاینه کړي ده. مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوی، لیکن د ملا منصور ذکر نه کولو وجوهات سیډی دي چې پامیر ساحل یې بیانوي.
امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څانګو د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر ترمړینې وروسته د هغه ستاینه کړې. په شام کې د النصره جبهې، په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څانګو په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته یې هغه واشنگتن ته ونه سپاره. په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان یې د جهادیانو کور کړ. فارن پالیسی مجله لیکي د القاعده د درو څانګو د بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 13 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ، خو یو امریکایي شنوکی وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانیږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي. د امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی، القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني. دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول، اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده. د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخواني مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی. هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبری شورا له غونډې ووتل. د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما د نوی مشر وټاکي. د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعده درو څانګو په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی. د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی. دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیت تاسو غوګي درنو اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وای د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نلکی پروژې ملکولو لپاره خبري کوي. ورسپانه لیکي په دې لړ کې به زر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي. پاکستان له څو کلونو راهیسې د توانای له بحران سره مخامخ دی او غوړي له ایران، ترکمنستان او روسیې د توانای او برېښنا ته هغه پوره کړي، اړتیا به پوره کړي. نور تفصیل دی د میرستو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو په اړه خبرې پیل کړي دي. په دې رسټو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستور کې ګډون وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداش لاستیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملی کوي. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملی کړي. د پاکستان یو ډله به په روانونه کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او اکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپانه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپانه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد اغړو مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وی دا کابینه به د پاکستان له لوړ پورو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. دوی ګواښ وکړو کچری د قبایلي سیمو لوی مسلې حل نکړل شوی نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغي کې د امن او امان مسله ده، پاغي کې کم زمنګ ډی پی سی دي، د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګ مطالبه کړي ده. دغه شانت په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي، منګ غواړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیاته احساسې محرومی ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شمار یو او نه په انسانانو کې شمار یو، ځکه چې موږ ته د ملک پالا عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازي کېږي، قانون سازي دارې د غې اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلیمنټیرین زمنګ د لپاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وای چې خپل غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
آل پارټیز کانفرنس هم پکې ورو ټولو پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلی مسله هغه ته هم مخې تک دو. خو مثلا که په دغه مونږه نو به خپل زمون دوی مرغه چې کوم ډول احتجاج دي او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي، نو به خو مونږ احتجاج کوو. مونږ سره د احتجاج لار ده، برلار مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې اومنل شي نو په قبایلی سیمو کې
امن ټینګی دیشي
چې څنګه مراد دغه دل ته خلکو تحصیل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته تخویص شي هغه به مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي ان شاء الله امن به هم دغه سیزنو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړې شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندګي نه ده ترلاسه زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته تاسو غواګی د خیبر ایجنسی په باړې کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته تیر ورځ بیا پرانستل شو د پرانستلو مراسمو پر مهال چارواکو مشال اړ دی ویل چې په نامنی کې د روختون ودانی ته زیات زیان رسول شوی وو او اوس بیا دغه ودانی پرانستل شوی ده نور تفصیل د فرحات شینواری پر رپورٹ کې
د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیره موده پس لاس کړل شو د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا ای جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ډیویژن جن ټولونه غټ اسپیټال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو څنګه چې د علاقې د شرخه خونه پاک کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکی د اسپیټال ډیر غټ ته مکمل په یو فیس کې د دې تمنګ انتظار نو شو کول چې دا ټول کمپلیټ شي بیا موږ سہولیات ورکو لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیس کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چی دے دا رینوویٹ شو او د افتتاح نن وکړ د شوا
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایی پروژې او چارواکی عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټول څنګ بحال کړي
سمرا میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم کیژوالٹی دا دی سمرا ہسپیٹل ریمیننګ چې سمرا بلډینګز دی دا مونږ ټول رینوویټ کوو ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دغی اسپتال دا پارا چاہا تقریبا دا 2 کروڑ روپے چکم دے سمرا اکویپمنٹ دل تک لگی نو آغا سٹول اکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کرو نو آغی مونگ سرا منظوری شوے دے انشاءاللہ یو میش کے با آغی سپلائی چکم دے آغا با سٹارٹ شی چی پا دی اسپتال کی سمنا فرنیچر سمرا اکویپمنٹ لگی آبا ٹول چکم دے دا پروائیڈ کی
او دا باڑی شلو بر یو سی دن کی اصف خان پردی بیا دا دغی روختون دا خلاصی دو پاڑا وویل
موږ دلته راغلي وو چې دا کوم دا هسپتال هغه د افتتاحو دغه لا راغلي وو موږ په دا ډېر خوشحال یو چې دا خبره مو ورغېدله یار موږ لا په کور دي چې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي موږ لا خو به دومره تکلیف وو کنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لم تیار شو یا به ډېر پکې مړم شول اوس خو موږ په دا ډېر خوشحال یو ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړ شي دغه سره او ډېر به موږ لا سہولت جوړ شي او ډېر به ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لري دا سرودونه هم کولو شي
یا د دې چې په دې ورستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې د ورته پیل شوې دي او دلته یو شمیر مهم لارې ځنې کارخانه او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوې دي همدارنګ نن د اف سی او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر ضربه بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو ودونکو په خبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي په هغه صوبه کې 20% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور پیس کې او بیا تر هغې وروسته لدې بې برخې وي دوی تیره ورځ د پېښور په لډرین روغتون کې یوه غونډه کړې چې نور حال د شبیر مجان پر رپورټ کې و
دا پیښور لیډی ریډنګ روختون کې د مور د پیو د اهمیت په حق باندې د میاش منځل په مناسبت یو دستور شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سینیئر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وا چې دا پیدا کېدو ورستو ماشوم ته د مور پیو نه ورکول لوجې ګڼ شمیر ماشومان او هم دغه رنګ دغه میندې هم د بیلبل ناروغو ښکار کیږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومان له خپل پیو ورکوي او د دې نه ورکول لوجې څومره فیصده ماشومان دا څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکي ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغه ته شپږ میاشتې پورې تش ماشوم لا مور خپل پی ورکوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومان ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دن چې کوم مې دې پی شروع کوي ا تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې ا ډیر زیات خپل عمر په لحاظ دغه وزن ډیر کم پاتې شي. 2.5% ماشومان داسې دي چې خپل عمر په لحاظ دغه قد کم پاتې شوی دی. ازهنی لحاظ سره هم عام ماشومان نه بیا لکه کمی کمزوري.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت سومره او څه قسمه ګټ دي. نو د ماشومانو ماهر ډاکټر ډاکټر بشرا خلیل وای
بلا ډیر فائدې دي چې ماشوم ته سومره زر نظرې کې مور پي خپل ور کوي نو هغه سره هغه ته قوت مدافعت ملاويږي. په هغه ټایم کې بيمارانو نه بچول نه بلکې کله پورې ژوند وي هغه پورې بلا ډیر بيمارانه نه دي کاغه نه بچ کوي. د دست او اسال دینه وکه تاسو وګورئ نو یو د مور او د ماشوم یو کمینه جوړیږي په مور پیس ورکول سره هغه ته په بوتل پیس سره نه جوړیږي.
د غونډه کې برخه خستون کې ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکون کې مور ته هم د پی ورکولو ګڼشمیر فیدی وي او هغه په خپل هم د ګڼشمیر ناروغونه بچ کیږي.
چې کوم مور خپل ماشومان ته پی ورکوي هغه هم د ډیره ګڼشمیر بیمارونه بچ شي لکه د سینې کینسر چې وته وي د دینه بچ شي. حمل چې کوم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلی شي. د مور په پیو کې ګڼشمیر د تکتول نیوټرینټس ای چې هغه نه خپل ماشومان د مختلفو بیمارینو بچ کېدای شي او بچ کیږي. ډیر شي ماشومان د دینه مړ کیږي چې څوک د مور پی نس کی.
ډاکټر بشرا خلیل وایي چې ځنې زنانه وایي چې ماشوم له پی ځکه نه ورکوي چې پی ورته نشته دی. خو د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده.
جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده. خدای پاک یو ماشوم لګي زو ما هغه سره هغه برخم راځي خو به برخو څوک نه راځي. مور که ډیرم کمزوري شي هغه خپل ماشوم ته پی ورکي خو هغه د پاره دا طریقه ده کاغه نه پويږي نو چا سره مشوره وکي که په صحیح طریقې سره ماشوم سینې ته دی واچي او صحیح خوراک والی ماشوم زیات نه زیات پی ورکي نو ایس وجنه د کاغه پی کم شي.
د پامل دا چې د نړۍ د نور هیوادونو په شان پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اگست میاشت ماشومانو ته د مور پی ورکولو د میاشت په توګه منځل کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته تاسې غوږی ازادي رادیو د 2016 المریس کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نو په وړي هغه کسو چې د تیر کال د ولس مشریزو ټاکنو پر ورځ ماشوم لور مړ شوی و خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه ساتلې وه چې خپلوان او کلیوالې د ووټ یا رای له ورکولو پاتې نشي. تیره ورځ په کابل کې د ازادۍ راډیو د کال غوره شخصیت په غونډه کې د ډیموکراسۍ او ډیموکراتیک فرهنګ لپاره د جواز خان قرباني وستایل شو. نورحال د باز محمد عابد په رپورټ کې
د ازادۍ راډیو مشر هاشم مومند په خپل افرانستون کې ویانا کې د دیموکراسۍ په لار کې د جواز خان د بیساري قربانۍ ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ. ازادۍ راډیو په تیرو لسو کلونو کې هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقوقو او د ملي فرهنګ د تقویې په لار کې د پام وړ خدمتونه کوي. دا په حقیقت کې د ازادۍ راډیو د ماموریت یو اساسي برخه ده چې په افغانستان کې د دیموکراتیکو مؤسساتو ملاتړ وکړي او د خلکو ترمنځ دیموکراتیک فرهنګ پیاوړی او په سیاسي او مدني ژوند کې د خلکو ګډون تشویق.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې د ازادۍ رادیو انتخاب پر ځای وګڼه وی ویل چې جواز خان په رښتیا هم د هیواد او ټولنې واقعي اتل دی.
جواز خان نه د قدرت خاوند دی، نه چارواکی دی، نه داسې سړی دی چې رسنیو ته ډېر جیو راجیو مشهور شي، نه ډېرې پیسې لري، خو د دې خړ ولس یو کس دی او ازادي راډیو انتخاب کړی دی. دا ډېر اوچت انتخاب دی، لکه څومره چې جواز خان د مبارکۍ مستحق دی، ازادي راډیو هم په دې ښه انتخاب باندې د حسن انتخاب مستحق ده.
د سیاسي چارو شنونکي اجي سید داود د جواز خان د اتلولۍ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه فکر کوم چې هغه کسان چې خپل ګټو باندې دي، هغه کسان چې خپل بچیان او اولادونه د ملي ګټو نه بار ګڼي، هغوی ته زه فکر کوم دا ډېر یو ښه درس دی چې نن جواز خان د ټولو مشکلاتو سره خلکو ته دا ښیي چې وطن کې سوکالي آرامي پرته د دې نه چې موږ یو بل ته سره لاس ورکو او ملي ګټو ته منډه وکړو بل لار نه.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سعادت په خپلو خبرو کې وویل که په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کچه کمه ده، نو د جواز خان په سیر داسې استعدادونه پکې پیدا کیږي چې د ټول افغانستان لپاره د ویاړ سبب وګرځي.
کلیوالو خلکو کې چې څومره ښه فکر د وطن دوستۍ ډېره ښه رهبر فکر کې کېده، انسکا په د ځنو خلکو کې نشته. جواز خان کلیوالي میړونه دی وکړه، ټولو تعلیم یافتاو ته دې ثبوت کړه. داسې په کلو بندو کې هم څوک شته چې علم نه لري، خو د ډیموکراسۍ د وطن د جوړولو د پوره دا د کلو بندو خلک ښه رول لوبوي.
د غونډې په آخر کې د ازادۍ راډیو د مشرتابه له اړخه جواز خان ته ستاینلیک په خیخه کې جوړ د هغه انزور او نقدی نام هم ورکړل شو. جواز خان له ازادۍ راډیو نه مننه وکړه چې په ویاړې غونډه جوړه کړې وه. باز محمد عبید.